سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه ماخمنې خبری مجلې ته خراغ لاستویم پایل په مهمو خبرونو کو. په ناروی کې میشتي د ایران د بشري حقوقو ډلې خبر ورکړ چې د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې د ایران په مظاهرو کې لکتر لګه 192 تنه وژل شوي. په دې ترڅ کې نن ایران د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي تهران به په ځواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو حملې وکړي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم نن د پارلمان غونډې ته ویلي ځوابي برید د ایران مشروع حق دی. بلورته پر ایران د امریکا د احتمالي برید له امله اسرائیل د تیارسي په حالت کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبې پورس په تروت سوشل کې لیکلي ایران ښایي تر بل هر وخت ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. د امریکا پاوز نن په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ګڼ بریدونه ترسره کړي. د امریکا مرکزي قومانداني سینټ کامپ یو بیان کې د دغو بریدونو خبر ورکړ خو څرګنده یې نکړه چې څه شمېر کسان پکې وژل شوي. د داعش وسلوالو د دسمبر په 14مه د سوریې په پالمیرا کې دوه امریکایي پوځیان او د هغوی یو ژباړونکی وژلي. د سینټ کامپ په وینا نننی عملیات د هغه برید د غچ اخیستونکو عملیاتو یوه برخه وه. په سوریه کې شاوخوا زر تن امریکایي سرتیري پاتې دي. سویدن له افغانانو سره د 6.4 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. دا مرسته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تر واک لاندې ځانګړي صندوق ته وسپارل شي. پر دې پیسو به د هغو افغانانو لاسنیوی وشي چې د اقلیمي ستونزو له امله له مشکلاتو سره مخامخ شوي او همداراز به له بې ځایه شوو سره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو له ځانګړي صندوق سره تېره اونۍ ایټالیا هم 2.4 میلیون ډالر مرسته کړې وه. او د افغانستان له پیژندل شوي کرکټر رحمان الله ګربز څخه د بنګلادیش د کرکټ د فساد ضد کمیټې تحقیقات کړي. ګربز دمګړی د بنګلادیش د کرکټ په غوره لیګ بی پی ایل کې له ډاکا کپیټل سره لوبیږي. د دغه ټیم اجرایي رئیس عتیق فهد رسنیو ته ویلي د فساد ضد کمیټې غړي د شنبې په شپه له اجازې پرته په هوټل کې د رحمان الله ګربز خونې ته ننوتي او له هغې تحقیقات کړي او موبایل یې ترې ضبط کړی. فهد ویلي له یو لوی او پیژندل شوي نړیوال کرکټر سره دغه چلند ناسم دی او باید په دې اړه د بنګلادیش کرکټ لازم سپیناوی ورکړي. لا معلومه نه ده چې د بنګلادیش د کرکټ د فساد ضد کمیټې غړو ولې د رحمان الله ګربز په اړه اقدام کړی. خو د بنګلادیش د غوره لیګ د مشرتابه پلاوي غړي افتخار رحمان میټو بیا ادعا کړې چې د فساد ضد کمیټې غړو له ګربز سره کوم ناسم چلند او یا ناقانونه کار نه دی کړی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروګرام ته موزه سفی ولاستان اگزای خراغ لاستویم. ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او له بده مرغه ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه، مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی. په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد، د بندونو له کلکېدو او د بدن له دردونو کړیږي. په ځانګړي توګه سپینګیري او سپینسرې ماشومان او هغه کسان چې لاس او پښې یا زنګنونه یې په نور وختو کې ژوبل شوي او هډوکې له پخوا هم درد لري. نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمی په موسم کې کوم خواړه او ویټامینونه کولی شي له خلکو سره مرستې وکړي. په نننی پروګرام کې د عمومي جراحۍ متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ میلمه دی. دا د هیواد په جنوب ختیځ زون کې د عمومي جراحۍ او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي. د خوست ترڅنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري. هغه د جګړې په معالم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو حساس او پیچلي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړې دي. ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ګډون مو وکړ په دغه اساس وخت کې. اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته او د تاسو طریقه د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته، کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ثانیان باید دا ووایم چې د ژمی په موسم کې څرنګه چې هوا یخه وي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو، د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زمونږ په بېوزله او لرې پرتو منطقو کې او کرنیو منطقو کې کلیو دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې د لپاره ګټه کوي ورته نه رسیږي نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي لکه مشران ښځې او یو ماشومان یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موثقین اشخاص دي چې هغوی سن یې زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دي او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځ ته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي. د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي خصوصا په بندونو کې، یا لکه د پام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کندو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغس اوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسینو خلکو او کزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثناء هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم نیمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري یا مثلا لکه بعض ماشومانو کې هم پیسي حالت رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرترایټس ورته وایي، نو په دې ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي. خو زیاتره درد په مشرانو موسین خلک کې پیدا کیږي. علت یې همدا ده چې دغه موسین خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکي هغه نرمل حالت ورو ورو غیر نرمل حالت ته راځي، او د هغوی دغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسیس ته راځي. نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي، اصطلاح عام اصطلاح به ووایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکه یې وچ وي، غوړ نه وي، نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسین دي عمر یې زیات ده دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، د ازادي راډیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو، لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم یې، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که مغوښتل چې هغوی ته هم ځواب ورکړي په همدې حوال کې. مننه.
دا غورو چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، موږ د دې په طبي اصطلاح کې اریتیما مارجینیټم وایو، یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کېدل. ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه یا سره خپونه خیالونه ولري، نو دغه ناروغان زیاتره وخت د رماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغې ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي، او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي، هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي. په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلی، ذاکر آریان په نوم، چې د عرق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي، اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي، همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه دي، خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغې علت څه بلل کیږي؟
د عرق النساء درد چې موږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو، دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مورود سلورمې پنځمې او د پنځمې سپن مورود ترمنځ چې کوم شاکیک نرو یا عصب راغلی ده، اکثره وخت د ژمې په موسم کې چون هوا یخه وي، کله چې هوا یخه وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د مونږ ورته دغه ورانه سره درد راځي او لاندې خپې ته انترګوتو پورې د دې اوږد مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږد عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمې په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي، نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي، د عضلاتو کلکوالی راځي، چې کلکوالی شخوالی مونږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو. کله چې د عضلات شخ شي، سختوالی کلکوالی وکړي، دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی، نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایسار کی وینیسی. کله چې وینیسی په عصب باندې فشار راشي، د فشار دی وجه دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتیږي او همدا علت ده چې ځینې وخت د عرق نصاب حالت کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کوئ. مشکوله یعنی د ګرمو اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کوئ تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي، آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخي پیدا کیږي، د دې وجه نه دردونه زیات وي. او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي، عضلات دې ته عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول طی کړي. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت یې همدا د عضلاتو شخوالی کلکوالی دی.
بله، مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي راډیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري، نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کوو، دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصاً هغو کسانو کې چې مخکې دغسې دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له ده سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي. نو اوس یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای؟ مهرباني.
محترم سپی الله ستانکزی صاحب، سلامونه تاته وایم او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وایست.
مننه، سلامت اوسئ، مهرباني سه.
خدای دې خوشاله کړي. تاسو مې جناب اوریدونکو عبد الحاد اتلم د هلمند ولایت څخه، ډاکټر صاحب تم داسې په ګډي ګډي سلامونه وایم. ستانکزی صاحب محترم، ډېر شایسته او په زړه پورې موضوع مو ټاکلې ده، خدای پاک مو خوشاله کړي. سپی الله ستانکزی صاحب محترم، زه زموږ یو ځاني عادي ده، نو بیخي ډېر وخت کېږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخي د خدای تر آباده ډاکټران ته بیولې ده. نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګنونه یې درد کوي، دغه چې دغه د ټول بندونه، کده لاسو بندونه، کده پښو بندونه، ټول درد کوي. موږ د خدای تر آباده دوا ستانکزی صاحب محترم پکړي دي، اته کندهار ولایت مومن روغتون تم دیولې ده، خدای تر آباده پیسې موږ مثلا پر دوا ورکړي ده، خو بدبخت نه دروسته نتیجه نه ورکړي. نو زما د ډاکټر صاحب محترم ته دا غوښتنه ده چې مثلا څو کده دغه ځانې ادي د پاره د تداوی لپاره کچيري چيري تاسو دوا را شوې، مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شوې چې حالت یې درولو دوای مې ډیر باندې کړی ده، خو دروسته نتیجه نه ورکړي. سانګل صاحب محترم،
بله مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو غږ ووري، د ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که جواب دوی ته لری ورکوي.
سنګر صاحب د عبدالحی ورور غږ مې واورېده، د دې ستونزه مې واورېده. نو دا چې پخوا مونږ دلته ذکر وکړو چې مشرانو محسن خلکو کې هغوی کا زنانه دي او کمردنه دي، دردونه په کې زیات پیدا کېږي. خو دا چې دی د ټول وجود د بندونو او مفاصلو درد لري، نو عبدالحی ورور ته به زه دومره ووایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کېږي، نو مخکې د مخکې نه د هغې تشخیص په کار ده، د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته مونږ په دې کېدای شي بخت راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، یا نور د اړیکو د بندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتویډ آرترایټس ده، مثلا انټي سپلیزین فاکتور لوړوالی ده، دغه لري، یا یوریکیسید د لوړوالی ده. نو کله چې دغه معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص نه وروسته درملنه کېږي. انشاءالله الله بخیر کی درملنه به کېږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص نه وروسته حتما خپل دوا لري، الله تعالی شفا ورکوي.
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل قسم دی، ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلي نعمت الله منګل چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي، څو ورځې کېږي او علت یې څه کېدای شي؟ د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا ښایي
نعمت الله ورته به دومره ووایي چې دغه پلا د اشیل وتر چې ورته وایي د پاک یا د پندای قسمت شا طرف موقعیت لري، د تا دغه کوم اشیل وتر چې ده د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیاټیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دغه هم د ژمي په موسم کې یو علت یې همدغه د شاخي کلکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې چې درد کوي، یوازې علت یې همدا د ژمي د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په پلا کې د اشیل په وتر کې راځي، علت یې دای ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، که چې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره دوی مقایسه کړي، که چېرته په کې لنډوالی موجود و، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډېر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاسني وجود د وزن برداشت اخلي، نو که چېرته کمه اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي، د کشش په وجه دا چې زیات کشکېږي په کې درد پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې دې وجې نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندن د شاکنس دی وجې، یا د کم مخ لنډوالي دی وجې منځ ته راځي.
بله، یو بل کامنټ به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیو په رابطه باندې چې هغه به وکم. د ازادي راډیو په فیسبوک کې البته دوی کامنټ کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې ترسره کړي، البته د اډوکو د درد د مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه.
خیر ته زابط خان ورو ته موضوع مطرح کړی ده، سوال کړی ده. هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري، د هغوی اسانه درملنه خصوصا د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت ولري، زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمښت په وجه دردونه زیات پیدا کېږي. نو دغه ناروغان کولی شي، که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو ځکه زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي، او همدارنګه کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي، نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، اسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته. نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي، چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنه کې
لري. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برا شو د ویټامینو او تغذیه پر اړه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط دی چې عمرونه لږ څه زیات وي، اکثر ډاکټران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو هم دغه یوازې ټابلیټونه دي، کلسیمي همدغه خوري نورس الاغه نشته او د دوی د دې ترڅنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لکه به دردونه کمیږي خود میده او نور هضمي سیستم ډیر خرابي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې همدغه دواګان دي کنه نور 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 هم توصیه کیږي روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
محترم رښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبود لري، که څه هم دغه ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیمونو ټبلیټونه خوري دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کیږي، درسته خبره ده. خو دغه ناروغان باید یوازې په ټبلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټبلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم حالات ختم د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ ستاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت هم دا ده چې هغوی آزادې فضا ته نشي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نشي تللی، هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او ویټامین ډي او کلسیمونو په ټبلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدا خواړه استعمال کړي لکه په خاص چیز کې شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې دي، ورته وایو سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي. همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زموږ وطنوال شاید دی باندې وروسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس که همدومره کافي بولم چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتکا ونه کړي. نو همدا سبزیجات زموږ په وطنونو کې پیدا کېږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه، د مستو نه، د دغو شیانو نه استفاده وکړي ترڅو د دوی هډوکو مواد خورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
من ډاکټر صاحب صبرای، د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو وکړه، کومې نښې شته چې سړی وپوهېږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي، او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتېږي، او غاښونه د دغو خلکو غاښونه ریژېږي، پوست یې خړ او سپېری. او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي، او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیکاني وایي، یو قسم راټولېږي داسې راغونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي، داسې لږ لږ کمبود کوي. هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپېروالی ده، دا په
کوم ډول نه دی. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه د مو واخلو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست، تر لنډې د میورسته بیا پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو، نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچینو وسلم، په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم، ماته وی ټول عمرې خور، زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو،
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ا ډاکټر صاحب صبره مننه چې دغه پروګرام ته راغله. البته بل مسله دا ده چې د ژمی په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمی لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورت بیا نو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو څادرې تاو کړې لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه؟ باید که غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي، والګی او زکام نور، او بیا وروسته تر هغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
او تنظیم صاحب تاسو ډېر خوشي ته اشاره وکړه. زموږ خلک اکثر ځوانان دي یا ځینې دی پخمنګ عمر خلق دی، دی هم دی خلق تا یا دی ساړه خلق تا دمره توجه نه کوي، هغه سره دی پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دی ګرم کلی نه غوندي، پتن جمپر یا بنین یا جوراب دا ډېر دریشي کې ورته وایي، لاندې بنین نه دا نه استفاده کوي. دا د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه، دا د شیاتیک دردونه، د ارکنستا دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې هماغه وایرسي ناروغۍ دي، هغه هم دغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي خوانه ستی ځان، نو هغه هم مبتلا کیدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلق مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کیږي، باید د کلوي تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته بیا هم فال پیدا کیږي، بیا به ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري. که نور څه نه وي په دې خبره بدم ښکاره نه شم، په لیلامڅه شیو کې ارزانه پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، باید هغوی حتما دغه مکفیرانه او دریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي. او کله چې موقع درلوده او لمر وو په اسمان کې وریځې نه وي، لمر وو په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري، خو دا درد به ډیر جدي نه وي، اما په مرور د زمان به د هډوکیو د نورو عضلاتو تیشیو رګونو کارو خرابوي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته به ریکاور کیږي. کوم حالات کې ښه چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غم وخوړل شي؟
مفاصل کې یا دیاګو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري، نو دا ناروغان که څه هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کیږي، ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي. ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي، مرضی واقعات بدلیږي، شاید مزمن دردونه کوست دی برخې ته لاړ شو، مرضی افتونو برخې ته نږدې شي، دغه موضوع ډېره بل خواته ځي او ډېره پیچلي او اوږده کیږي. نو لنډ به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې که ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو ډاکټر هغې ته اسانه ساده لارې وښودلی شي تر څو د هغې د مخته د درد مخته تګ مخنیوی وکړلی شي. او که چېرته بېغوره پرېږدي، وخت کې تېر شي، په مرور کې زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي، اوسټیوپوروسیس زمان سره ځي، مثلا ځینې وختونو کې که ضربه یې لیدلې وي امکان داری استعمالی تو پیدا شی چې موږ هم خلک ورته ویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي. نو دې نه ښه دا ده چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي، د ډاکټر د هدایت مطابق که دوا وه او نه وه او ډاکټر کوم هدایت کړل د هغې دپاره کمپلینټ یا اتیرې تطبیقول هغه استعمال کړي، دا به ډېر ښه وي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو په کورونو کې اکثر ښځې زموږ خویندې او وروڼه، خویندې او مورګانې میندې، دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي، مثلا په عامه اصطلاح څو تشته کالي وي چې دوی مینځي، شپږو تشته کالي وي یا څو لس دولس جوړې کالي، او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبر ده، او دا به یوه ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي. کله به اوبه ګرمې وي، کله به سړې وي، بیا به دا اواري غواړي، خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره هغه ده. او اکثر ښځې چې کله کالي مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي، او وایي چې دوه درې ورځې تلمدغه درد بیا کړیږي، هغه ته د تاسو مشوره څه ده چې بلاخره څه وکړي چې دردونه لږ څه کم شي، په څه شکل باندې څه توصیه لري، او آیا دغسې مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او له سوځېدو شکایت ولري؟
بله سنیزه صاحب، دغسې ناروغان خو هم شته، وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلاط ورکړی هم شته. اکثره داسې ناروغان چې هغوی ځان ته پام نه کوي، لکه تاسو ویل چې د ورځې اتلس جوړه کالي وینځي، ماشین هم نه وي، برق هم نه وي، دی نو دې کې خویم د تا او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار همدې لاسو باندې وینځل کوي، د دې نه موږ ناروغان هم لرو، دې ته په بندونو کې یو پړسوب پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي، ګنګلیانک سیس پیدا کېږي، د بندونو کومه پرده چې دا اکثر وخت د زیات فشار د وجې نه سیری کېږي، د هغې مایع په هر ته راوځي، هلته یو سیس جوړوي، ګلوله شکله برمدګي پیدا کېږي چې موږ ته مراجعه کوي چې داسې مسله ده. نو د دې ښه طریقه دا ده، ځینې وخت به ګرمې اوبه وي، ځینې وخت به نه وي. نو ښه طریقه یې دا ده چې زموږ او تاسو په ټولنه کې باید د خویندې دې ته ډېرې متوجه اوسېږي چې اته لس جوړه کالي په یو ورځ کې باید په یو ځل هغې ته چې نه وي وایي نه وینځي، هغه په وقفهیي شکل یو یو دوه جوړه کالي په وقفهیي ډول ووینځي، او کله چې درد ورته پیدا کېدو هغه وخت کې د کالو د وینځلو نه پرهیز کوي، ځان دې ګرموي، بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفهیي شکل کالي وینځي، په
ډاکټر صاحب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبرې مو را سره وکړې. مهمه خبرې وي په ژمي کې د اډوکو او په درد او اړوند ناروغي وغږېدلې، له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم. البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریاس نوري د واکسینو د اهمیت په ارتباط باندې مفصلې خبرې کړې دي.
د واکسین له نوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي، او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نوي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تېره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت څومره دی، او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامې روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې، تاسو چیرې زیږیدلی یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده، او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي، او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم، او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي، زما لمړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 13 کاله مې هغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکي مسؤول په صفت مې د اروپایي نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث میت انټرنیشنل نومېده د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامې رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټروپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه اوس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینډ پریونشن لخوا تبدیلي ده د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینټر کې د ترحداتو دپاره د پولیو د ناروغي د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې
باندې. لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
د ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره به ملوبي کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې وه او زه ډیر کوچنی وم هغې سره شفخانې ته لاړم او کله مې چې هلته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبو کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضي چې خپل هدف ته رسیدلی.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عامې روغتیا په برخه کې کړی دی. کره شوده د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپله نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
جوړي. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره د لویان لپاره حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلث نظره لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري خصوصا دغه واکسینونه چې ده د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې بله
رازم یو جهاني ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کمی، یعنی که یو مرض که موږ تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی، په یو کس باندې تقریبا تر 1,000,000 افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کینسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړوي چې موږ هغې ته هرډ امیونیټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ، یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 50-90% هلته موږ دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، موږ خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړې ده او په ناروغیو باندې به
کولی شئ د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړئ چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه، منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدنې ماشوم ته چې دا هغه دي، بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا، خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجې نه مړ شوی دی. زمنګ استاد تقریبا سالويخ په 2 کال د مخه د دې اوټبریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نه مړ شوی. بل تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل دی. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل د وشنه شوی د شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او د اول ډوز دی چې په 3 باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتون لري، دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په 9 میاشتنی کې موږ د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 3 میاشتنی کې دویم ډوز د شری موږ ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې موږ کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د اصطلاط څخه، د سترګو د ړندېدو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دې واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله، د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی بي 13 لکه بلې کم سینا بغل چې رامسته کیږي د ديار لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مطالعه کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګاوی چې د دینه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي، او نور نړۍ کې د پی سی بي 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه
بله
او په ډیر لوړ لګښت سره.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډیرې پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډیر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی او که چیرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوال هم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 نه تر 15 کلونو پورې کم عمر لري او دفتن دې د لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانې پیدا شي که د هر عمل لکبلې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوې ده هغه د افغانستان نه و. نو د ممرزونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو ترڅو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تېره بیا لرې پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته ویم چې بیا د نړیوالو نه د ګوی نه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي موږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونې لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي. او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم موږ سردخونې دې دپاره لرو د عامه روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاص شرایط و موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت دوونه تر مثبت اته درجه سانتی ګریډ پورې ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي، که د مثبت دوه درجو نه ټیټ شي هم د منځځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالیو ته، د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوي دي، او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډېر معیاري او سټانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې پخپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي، خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنال، ولایتي په سطحه باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نیسي، بعض ماشومانو کې نور خارښت، اپسي، دانه، او هغه اختلاطات چې عاجل ستا ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق اعمار موږ سره تر اوسه پورې ثبت شوي نه دي چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي، او دغه لږ اختلاطات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرانی، نو موږ د واکسینونو د په تطبیق کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپله دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي د هغې ساحې د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته ضرب کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکې شته. په لوړه کچه اختلاطات هم شته دی چې شدید ایمرجنسي او انفایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وکي. خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی نه پټیټ فیصدی کې رپورټ شوی دي، او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده، او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي، په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عامې روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډېر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته ووایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده عامل دا ده چې تاسو خبري چې افغانستان د تعلیم کچه زمنګ ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، او خو که دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله دسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټولې نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دې کې ده چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهۍ دپاره چې خلک پې پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي، او هر چا چې کومه رشته یې انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی. منم چې تا ته بژوندې ښکاریږي، منم چې تا ته بژوندې
ارمان ستانه خده